په افغانستان کې د مازیګر څلور بجې شوې ازادي رادیو او ازادي رادیو د خبرونې ته مو زنوري اس نوري هر کړای کوم. په لیدې سات خبرونو کو د افغانستان د بشري حقوقو لپاره د ملګرو ملتونو ځانګړي راپور ورکوونکي ریچارډ بینت او د افغان جنو خزو او بشري حقوقو لپاره د امریکا ځانګړي استاذ رینا اميري په کابل کې د وړ مورزي ځان مرګ بریټ غندلې ده. خغلی بینت نن سهار وخت په خپل ایکس پانه افغاني ټوئیټر لیکلی چې هیڅ شی دا بریټ نشي توجه کولای او زیاته کړې ده چې هغه کسان چې د بریټ تر شا دي باید تر بشپړو څېړنو او شفافې محکمې له مخې عدالت راکاګل شي. رینا امیری هم بیگا په ټولنیز شبکې ایکس پانه افغانی ټوئیټر کې په کابل کې ترورستي بریټ په کلک غندلې او د قربانیانو له کورنیو سره د خواخوږي څرګندولو تر څنګ ټپیانو ته د عاجل درملنې هیله کړې ده. د غزان مرګای بریټ د دوشنبه په ورځ د لوی څرنوالۍ د پخوانی ودانې مخې ته چې اوس د طالبانو د حکومت د مشر د حکمونو او فرمانونو د تعقیب ریاست په نوم یادیږي د کارکوونکو د رخصتۍ په مهال شوی دی. طالبانو په پیښه کې د شپږو کسانو د وژل کېدو او دیارلسو نورو د ټپ کېدو خبر ورکړی خو د ځینو راپورونو له مخې د وژل شوو کسانو شمېر شپاړس ښودل شوی دی. د اسلامي دولت ډلې یا داعش د خراسان څانګې د دغه بریټ مسؤلیت اخیستی دی. د افغان جنو خزو او بشري حقوقو لپاره د امریکا ځانګړي استاذ رینا اميري وایي د متحده عربي اماراتو د بهرنیو چارو لمرستیاله لانا نصیب سره ګټوره کتنه ترسره کړې او دواړو د افغان خزو او جنو د ملاتړ پر اهمیت ټینګار کړی دی. اغلی اميري بیګا په خپل ټولنیز شبکې ایکس پانه افغاني ټوئیټر لیکلی چې دوی هم درنګ له دې سره موافق چې د افغانستان د بقا لپاره د هغوی د حقوقو ساتنه اړینه ده. د متحده ایالاتونو او متحده عربی اماراتو په غړ بیان کې چرینا امیری په خپل پاڼه کې خبر کړی ویل شوی چې دواړو هیوادونو د خزو او جنو د حقونو د ملاتړ او ساتنې په برخه کې پر خپل ژمنو ټینګار کړی او یادونه کوي چې هغه د یو باثبات او اقتصادي ثبات لرونکي افغانستان لپاره مهم دی. د ملګرو ملتونو سرمنشي انټونی ګوتریش کانډایي ډیپلوماټ جورجټ ګونوین د افغانستان لپاره د خپل ځانګړي استازي د مرستیال په توګه ټاکلې ده. ملګرو ملتونو نن په یو خبر پانه کې ویلي چې میرمن ګونوین به په افغانستان کې د دوی د مرستیال استازي جرمن ډیپلوماټ مارکس پوتزل ځای نیسي. ملګرو ملتونو ویلي نوې ټاکل شوې استازي د سولې ټینګولو د ملاتړ له بشري حقوقو په برخه کې د ستراتیژیکو نوښتونو د رهبری او د جګړې او له جګړې وروسته وضعیت په اقداماتو کې اتويشت کلنه کاري تجربه لري. نوموړي له 2021 کال را په دی خو په لیبیا کې ملګرو ملتونو د سرمنشي د مرستیال استازي په توګه دنده ترسره کړې ده. ملګرو ملتونو د افغانستان د سیاسي ماموریت یو نامادي رهبری په جوړښت کې دغه بدلون ورسره تر هغه اعلانوي چې طالبانو تیر میاشت کابل ته د بشري حقوقو په برخه کې د ملګرو ملتونو د ځانګړي راپور ورکوونکي ریچارډ بینت پر سفر بندیز ولګاو. د افغانستان د فوټسال ملي لوبډلې نن چهارشنبه 15 د یو په وړاندې له نیوزیلند څخه لوبه وګټله. د افغانستان د فوټسال ټیم بل لوبه د جمعې پورز له کوربه هوا تایلند سره ده. افغان لوبډلې په خپل لومړی سیالي کې ګواتیمالا ته 5-4 په مقابل کې ماته ورکړې وه خو دویم لوبه 3-4 په وړاندې کویت ته بایللې وه. د دغه سیالیو هدف د فوټسال راتلونکي نړیوال جام لپاره چمتووالی دی چې د روان سپتمبر میاشتې په 14 نیټه به د ازبکستان په کوربه توپ پیل شي. په طلبیب کې تیر شپه بیا هم پراخ اعتراضونه روان و. معترضانو د درېمې پرلپسې ورځې لپاره د مظاهرو له لارې غوښتل د اسرایل پر حکومت فشار راوړي څو په غزه کې د اوربند او د پاتې اسرایلي برمته او د خوشې کولو لپاره موافقه ومني. دا اعتراضونه وروسته له هغې پیل شول چې د اسرایلو پوځ وویل شپږ تنه برمته هغه مهال ووژل شول چې سرتیری په غزه کې د هغوی د ساتنې ځای ته د نږدې کېدو په حال کې و. ډیری اسرائیلیان پر صدر اعظم بنیامین نتنیاهو تور لګوي چې د اقداماتو په نتیجه کې د وژل شوو برمته او شمیر زیات شوی دی. خلک د اوربند او د پاتې برمته او د خوشې کېدو لپاره د موافقې غوښتنه کوي. له بلې خوا متحده ایالات له نورو منځګړو مصر او قطر سره د اوربند او برمته او د خوشې کېدو پر نوې طرحې د کار خبر ورکوي او د ملګرو ملتونو امنیت شورا په پام کې لري چې نن د غزې د جګړې په اړه خبرې وکړي. ازادي رادیو اوري وړاندې په خبرونه کې به واورئ چې د افغان ښځو نجونو او بشري حقونو لپاره د امریکا ځانګړي استازي رینا امیری وایي متحدي ایالات له افغانانو کلک ملاتړ ته دوام ورکوي، خو د طالبانو په وړاندې صبر په ختمېدو دی. یو شمېر ښځې بیا هیله منې دي چې د نړیوالو له لورې د فشارونو په زیاتېدو سره به طالبان له سختو چلندونو راوګرځي.
ژر تر ژره دغه بندیزونه له منځه لاړ سي او ښځه په آزاد ډول وګرځي، خبرې وکړي، دغه حس وکړي چې زه د دغه جامې یوه برخه یم.
له افغانستان څخه د امریکایي ځواکونو د وتلو د څرنګوالي پر سر د اختلافاتو له امله د امریکا د استازو جرګې د بهرنیو اړیکو کمیټې د بهرنیو چارو وزیر د توضیحاتو لپاره اظهار کړی. افغان شنونکو وایي په دې اړه د ډیموکراتانو او جمهور غوښتونکو ترمنځ تر اوسه ناندرۍ ګرمې دي.
د بایدن حکومت باندې انتخاب شوی چې دغه وتل ډېره جلانه او ډېر ستونزې افغانانو ته پاتې کړي او خپل امریکایانو ته.
په جرمني کې د اسلامي دولت ډلې یادېش د ګواخ څخه مو خبرو په یو تفصیلي راپور کې مو دا مسله چې ولې د طالبانو غړو ډېرو ودونو ته مخه کړې څېړلې ده.
دا خلق په جنسی لحاظ باندې ډېر وږي پاتې شوي دي، نو چې کله دلته رالو ازادي پیدا کړه د جنسي محرومیت ته هغه وقدا یو دم سړی په ډېرې پراتې شکل سړی یو واده دوه واده درې واده.
د خبرونه په دوهمه نیمه کې د ازادي راډیو اونیس پروګرام د زهرو کاروان مهروي.
تر دې شیبي د ازادي راډیو خبري ټولګه
رازو د خبرونه لمړی موضوع ته د افغان خزونجونو او بشري حقوقو لپاره د امریکا ځانګړي استازي رینا امیری وایي د طالبانو په وړاندې صبر په ختمېدو دی. هغه امیری پرون سه شنبه په خپل ایکس پاڼه په یو بیان کې لیکلي چې تازه د متحده عربی اماراتو او قطر چارواکو سره د طالبانو د امر بالمعروف او نهي عن المنکر د نوي قانون په اړه چې خبره هدفي له عامه ژوند څخه د ښځو په بشپړ ډول څنګ تکول دي اندېښنه شریکه کړې ده. په عین حال کې یو شمېر افغان مېرمنې غوښتنه کوي چې له طالبان سره نږدې اړیکې درلودونکي هیوادونه دي پر طالبانو فشارونه زیات کړي چې د خپلو سختو پالیسیو له پلي کولو لاس واخلي. نور حال د فیروز عزیزي پر پورته.
د افغان ښځو نجونو او بشري حقوقو لپاره د امریکا ځانګړي استازي رینا امیری د طالبانو د حکومت د امر بالمعروف او نهي عن المنکر نوی قانون له عمومي ټولنې د ښځو بشپړ لری کول بولي او وايي د طالبانو پر وړاندې صبر په ختمېدو دی. نوموړي پرون سه شنبه ناوخته د سپتمبر په دریمه په خپل ایکس پاڼه لیکلي چې په متحده عربی اماراتو او قطر کې له چارواکو سره د طالبانو د امر بالمعروف قانون په اړه اندېښنې شریکې کړې دي. میرمن امیری لیکلی افغانانو څخه زموږ ملاتړ لا هم خپل ځای دی، خو د طالبانو پر وړاندې زموږ صبر د پاتې رسیدو په حال کې دی. نوموړي زیاتوي چې په کورنۍ او نړیواله کچه د مشروعیت ترلاسه کولو لاره د افغانانو د حقونو درناوی دی. رینا امیری د متحده عربی اماراتو د بهرنیو چارو وزارت له سیاسي مرستیالي لانا نوسیبا سره د تیرې جمعې د ورځې د لیدنې ګډه خبر پاڼه بیا خبره کړې چې په کې لیکل شوی د یو باثباته افغانستان لپاره د ښځو د حقونو ساتل مهم دي او دوی د افغان ښځو او نجونو ملاتړ ته دوام ورکوي. په دې خبر پاڼه کې د امر بالمعروف او نهي عن المنکر نوی قانون ته اشاره شوې ده او ټینګار شوی چې د افغان ښځو او ماشومانو د ژوند د ښه والي لپاره دي کډې هڅې وسی او لاري چارې دي ورته ولټول سي. په همدې حال کې یو شمېر افغان مېرمنې وایي هغه هیوادونه چې له طالبانو سره نږدې اړیکې لري باید پر طالبانو فشار راولي چې د خپلو سختو پالیسیو له پلي کولو لاس واخلي. د پلازمینې کابل او ننګرهار ولایت دوه اوسیدونکو د نمونه خبرولو په شرط ازادي راډیو ته وویل
ښځې حق په مکمله توګه دوی تر اخلي او اخیستل شوی هم ده. په افغانستان کې نو باید هغه کسان چې طالبانو ته نږدې دي هغه هیوادونه چې دوی نږدې اړیکې لري په دې موضوع باندې باید خبرې وکړي او دا د خبرو کولو په وسیله حل کړي او یا یې لغوه کړي، ځکه دا ډېر سخت قانون ده.
طالبان په قطر کې سیاسي دفتر لري، همداشان له روسیې، چین، پاکستان او اماراتو سره یې اړیکې هم ډېرې ښې دي. که چېرې دغه هیوادونه په طالبانو باندې فشار راولي نو دوی به هم سنه سمه توجه کیږي، نو ممکن دغه بندیزونه یا لري کې یا راکم کی. نو ما هیله هم دا ده چې ژر تر ژره دغه بندیزونه له منځه لاړ سي او ښځه په آزاد ډول وګرځي، خبرې وکړي، دغه حس وکړي چې زه د دغه جامې یوه برخه یم.
د طالبانو حکومت د تیرې اګست میاشتې په 21مه د امر بالمعروف او نهي عن المنکر نوی قانون اعلان کړ. دغه قانون چې څلور فصلونه او 15 مادې لري په 13مه ماده کې د ښځو د ټول بدن پټول لازمي بلل سوي او د قانون پټکو د فتنې لويري د خزو مخپټول هم اړین دي. په دې قانون کې د غراز د خزو غاګ اورات بلل سوي او لمخې خزي حق نه لري چې سندری ووایي او آن پلوړ غاګ نتون ووایي یا قرات وکړي. طالبانو په تیرو دریو کلونو کې د زده کړو او کار په ګډون په خزو ګڼ نور محدودیتونه هم لګولې دي. که څه هم د خزو پر وړاندې د طالبانو دا سختې پالیسۍ د نړیوالې ټولنې له سختو غبرګونونو سره مخ سوي، خو طالبانو نه یوازې په دې برخه کې نرمښت ښودلی بلکې د دغه محدودیتونو پر پلي کېدو یې ټینګار کړی دی.
لشخړو،
له اعتراضونو،
له بازارونو،
له لوبغالو،
خبرونه او راپورونه لومړی له ازادۍ رادیو هر ورځ شپه او ورځ
د خبریال او پتیر جمهوری حکومت کې د اجرایه ریاست کارکونکي حمید اف فرهادي کورنۍ ادا کوي چې هغه او رور تیر ورځ طالبانو لخوا نیول شوي او تر اوسه دوی په اړه هیڅ ډول معلومات نه لري. د طالبانو چارواکو ازادي رادیو په دې اړه د ازادي رادیو پوښتنې هم نه دي ځواب کړي، خو د افغانستان خبریالانو مرکز د خبریالانو د نیولو دوام د اندېښنې وړ بللی دی. نور حال بیا هم د فیروزه عزیزي په رپورټ کې.
د خبریال او پتیر جمهوری حکومت کې د اجرایه ریاست کارکونکي حمید فرهادي او ورور یې ولید فرهادي خپلوان ادا کوي چې د طالبانو حکومت دغه دوه کسان د سه شنبې په ورځ د کابل ښار په شپاړسمه حوزه اړوند سیمه کې له خپل کوره نیولي او وړي دي. دوی ازادي راډیو ته وویل د دغه دوه ورونو د برخلیک په اړه معلومات نه لري او تر اوسه مشخصه نه ده چې دوی په څه تور نیول سوي دي. حمید فرهادي د طالبانو لبیا واکمنېدو مخکې د اطلاعات روس په نوم ورځپاڼه کې فعالیت کوي. د دوی یو خپلوان چې د موضوع د حساسیت له امله یې نه غوښتل په راپور کې نوم خپور سي. ازادي راډیو ته وویل
حمید فرهادي خبرنگار و کارمند ریاست اجرایه در حکومت پیشین همراه با برادرش
حمید فرهادي له ولید فرهادي سره چې لزده په نوې فارغ شوی محصلو دواړو د قرطاسیو دکان کې کار کوي ول شوی او تر اوسه د برخلیک په اړه هیڅ معلومات نه لرو او زموږ ویره لازه کړی دی چې د نیول کېدو د لامل او برخلیک په اړه هیڅ معلومات نشته.
دا په داسې حال کې ده چې وی سرچینه ازادي راډیو ته وویل چې ولید فرهادي د طالبانو لخوا خوسي سوی، خو حمید فرهادي لا هم په بند کې ورسره دی. د افغانستان خبريالانو د مرکز د اړیکو او عدالت غوښتنې مسولې سمیه ولیزاده ازادي راډیو سره خبرو کې د خبريالانو د نیولو دوام او پر رسنیو د محدودیتونو لګولو د اندېښنې وړ وبلل او د طالبانو له حکومت یې وغوښتل چې د غنیونې د پای ته ورسوي.
در همین سه سال اخیر صدها خبرنگار و فعال رسانه‌ای از طرف گروه طالبان په دیرو دریو کلونو کې سلګونه خبریالان او رسانه‌ای فعالان په بیلابیلو پلمو ونیول شول. دغه نیونې د دې لامل ګرځېدلې چې خبریالان په افغانستان کې دننه خپل قانوني ازادۍ له لاسه ورکړي. دغه ګواښونه او خپلسري نیونې د دې لامل شوي چې ان خبریالان په رسانه‌ای کې خپل کار هم له لاسه ورکړي.
د دغه مرکز د شمیرو له مخې د مهال څلور خبریالان له طالبانو سره بنديان دي. د طالبانو د حکومت ویان زبیح الله مجاهد دغه خبریال او رورې د نیول کېدو په اړه د ازادي راډیو پوښتنې ځواب نه کړي، خو له دې وړاندې د ځینو خبریالانو د نیولو په اړه ویلي و چې دوی د خبریالۍ له دندو جلا په نورو بېلابېلو تورونو نیولي دي. د طالبانو له بیا واکمنېدو وروسته یو شمېر خبریالان، پخواني کارکوونکي او پوځیان، همدارنګه د پوهنتون استادان د طالبانو د حکومت لخوا نیول او بندیان سوي دي. په اروپا او شمالي امریکا کې د افغانستان جلا وطن خبریالانو ترې اونۍ مخکې اعلان وکړ چې د طالبانو حکومت په تیرو دریو کلونو کې 309 خبریالان او د رسنیو کارکوونکي نیولې دي.
د امریکا د استازو جرګې د بهرنیو اړیکو کمیټې د هیواد بهرنیو چارو وزیر انتونی بلینکن له افغانستان څخه د امریکایي ځواکونو د وتلو په اړه د توضیحاتو لپاره اظهار کړی دی. د کمیټې مشر مایکل مکال ویلي د بهرنیو چارو وزیر باید د سپتمبر په 19 د دې کمیټې په وړاندې حاضر شي کنه نو جرګې ته د سپکاوي به تورن شي. نور جزئیات د سنکا کلپ راپور کې.
د امریکا د استاسو جرګې د بهرنیو اړیکو کمیټې له افغانستانه د امریکایي ځواکونو د وتلو په اړه د انتقادونو په دوام یو ځل بیا د دې هیواد بهرنیو چارو وزیر انتونی بلینکن دغه کمیټې ته اظهار کړی دی. د دې کمیټې مسؤلینو ویلي دي چې نوموړی د 2018 کال په اګست میاشت کې له افغانستانه د امریکایي سرتیرو د وتلو په اړه د توضیحاتو لپاره د کمیټې ته نه دی حاضر شوی. د امریکا د استاسو جرګې د بهرنیو اړیکو کمیټې جمهوري غوښتونکي مشر مایکل مکال پرون سه شنبه د سپتمبر 3 شپږمه په یو لیک کې چې د دې کمیټې پر وپاڼه خپور شوی ویلي، د بهرنیو چارو وزیر انټونی بلینکن باید د روانې سپتمبر په 19مه کمیټې ته حاضر شي، کنه نو جرګې ته په سپکاوي به تورن شي. جمهوري غوښتونکی مایکل مککال چې د ډیموکرات جو بایدن د ادارې د سرسخت منتقدینو څخه دی زیاته کړې چې د کمیټې پر وړاندې په شهادت کې د امریکا د بهرنیو چارو وزارت اوسنی او پخوانیو چارواکو تایید کړي چې له افغانستان د وتلو او تخلیه په اړه انټونی بلینکن د بهرنیو چارو وزارت وروستۍ پریکړه کوونکی و. مایکل مککال د لومړي ځل لپاره د می په 18مه د امریکا د بهرنیو چارو له وزیر انټونی بلینکن څخه غوښتنه وکړه چې له افغانستان د امریکا د وتلو په اړه د استازو جرګې د بهرنیو اړیکو کمیټې په غونډه کې حاضر شي. خو د ښاغلي مککال په خبره یاد وزارت د بلینکن د حاضرېدو د نیټې په ورکولو کې پاتې راغی. د رویټرز خبري اژانس د راپور له مخې د امریکا د بهرنیو چارو وزارت ویان میتیو میلر بیا په یوه بیان کې ویلي، دا د مایوسۍ وړ ده چې کمیټې د دې پر ځای چې په ښه نیت سره له دې وزارت سره ښکېلتیا ته دوام ورکړي یو بل غیر ضروري احضاریه یې صادره کړې ده. دا په داسې حال کې ده چې په امریکا کې د راروانې نومبر میاشتې د ولسمشرۍ د انتخاباتو په درشل کې له افغانستانه د امریکایي ځواکونو د وتلو مسله یو ځل بیا توده شوې ده. خو افغان کارپوهان له افغانستانه د امریکا د وتلو پریکړې په اړه څه نظر لري؟ یو شمېر سیاسي او د نړیوالو اړیکو کارپوهان دا یوه عاجله پریکړه بولي او وایي دې پریکړې د افغانستان سیاسي او ډیپلوماتیکي حیثیت ته زیان رسولی. پخواني افغان ډیپلومات غوث جان باز ازادي راډیو ته وویل،
اگر چې ټول شهر ډیر مشهود دی، ډیر روښانه دی چې په دې لړۍ کې د بې ځایه بیړې څخه کار اخیستل شوی دی، عواقب تر ډیره بریده نو سنجول شوي چې په دې اړه خپل امریکایي مقامات هم وخت په وخت بار بار اعتراف کړی. د افغانستان سیاسي حیثیت ته، ډیپلوماتیک حیثیت ته ډیر لوی زیان رسېدلی، ډیر تاریخي زیان رسېدلی.
د سیاسي چارو کارپو اسحاق اتمر وویل،
امریکا ډیر پاجاله خپل سرتیری د افغانستان ځینې وستل ترڅو چې د دوی اسی پذیری په سیمه کې کم شي، لیکن دا همیشه هم د افغانانو د خوانه، هم په امریکا کې د خلکو له خوانه او سیاست مدارانو د خوانه د بایدن په حکومت باندې انتخاب شوی چې دغه وتل ډیر عجولانه و او ډیر ستونزې افغانانو ته پاتې کړې او خپل امریکایانو ته.
دا په داسې حال کې ده چې د استازو جرګې د بهرنیو اړیکو کمیټې مشر مایکل مککال د تېرې اګست د 10مې له افغانستانه د امریکایي ځواکونو د بشپړ لیږد د 3 کلنۍ په مناسبت په یو بیان کې ویلي و، افغانستان د امریکا له وتلو وروسته یو ځل بیا د ترهګرو لپاره په یو خوندي پټنځای بدل شوی.
ازادي راډیو ته غوږ ونیسئ، تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمې او نړۍ له حالاتو خبر کړئ.
د جرمنی په جنوبی ایالت باوریا کې چارواکو هغه ویډیو لري کړی چې د اسلامي سختدریزۍ په اړه پکې خلکو ته خبرداري ورکړل شوې ده چې ان جرمنی چارواکو په کوم هدف دغه ویډیو جوړ کړی چې پکې و او ولې لنی وکړ سره مخامخ شوې و. تفصیل لاسدلالودین څخه ورو.
د جرمنی په جنوب کې د باوریا ایالت د کورنیو چارو وزارت په یو ویډیو کې د سلفیزم په ضد خبرداري هڅه کړې و، خو دغه ویډیو یې لپاره خو خبرګونونو وروسته بیرته لري کړه. دغه ویډیو چې د سپتمبر په 2مه د دغه وزارت پر ایکس پانا یا پخوانی ټویټر خبره شوې و، خی چې یو مېرمن په ډېری اسانۍ د سلفیانو د یو مذهبي مشر په دام کې لویږي او د هغه 2مه خزه کیږي. په ویډیو کې دغه مذهبي مشر د یو کاریکاتور په توګه ښکاری چې د یوې هیولا په توګه دغه مېرمن خولې ته اچوي او تیروي. د دې سمبولیک حرکت معنا دا ده چې دا مېرمن د دغه مذهبي مشر 2مه خزه کیږي، او په داسې حال کې چې حجاب یې اغوستی، پخلنځای پاکوي، خپل خاوند له خپلې بنې سره ګوري او لسترګو اوخ کې تویوي. جرمني چارواکو هڅه کړې چې دغه ویډیو له لارې خپل خلکو ته وښيي چې په اسانه د سلفي مسلمانانو چې د سنی مسلمانانو یو سختري زړه ډاله ګڼل کیږي دام تلويدل شي. خو دغه ویډیو وروسته تر هغه بیرته لری شو چې لپاره خو خبرګونونو سره مخامخ شو. د جرمني یو شمیر قانون جوړونکو دا ویډیو د توکم پالنې هڅه بللې او د نازی جرمنانو له هغه کمپاین سره یو ورته بللې چې د يهودانو په ضد پیل کړی وو. د برلین په ایالتي پارلمان کې د چپی ګوند یو غړی فرات کوکک پر خپل ایکس پانل لیکلی چې د جرمني د باوریا ایالت وزارت په مستقیم ډول کرکه خپروي. نو موري ویلي دا ویډیو د مسلمانانو ضد کرکه پاروي او هغه کمپاین ته ورته ده چې نازی جرمنانو د يهودانو په ضد کاوه. دا ویډیو داسې مهال خبره شوې چې د چیړونکو په وینا په جرمني کې له اسلام ویره مخ په زیاتېدو ده او د مسلمانانو ضد کړنې ډېرې شوې دي. د دې ویډیو تر خپرېدو مخکې د جرمني په دوه ختیځو ایالتونو تورینګن او زاکسن کې سیمه ییزې ټاکنې هغه ګوند وګټلې چې د کډوالو ضد تګلارې لري. د جرمنی د کین ارخ غوند یو بل سیاستوال نیما موسات دغه خبره شوی ویډیو د توکم پالنې د نه منلو وړ کثافات بللې او ویلې دي د باوریا د والی یوخیم هرمن پزت ممکن جنایی شکایت ثبت کړي. د باوریا د کورنیو چارو وزارت د ویډیو لری کول وروسته پرون سه شنبه ازادي رادیو ته ویل ک ویډیو د خلکو د پاریدلو یا سوء تفاهم لامل شوی وي دوی په اړه بخنه غواړي. وزارت ویلی چې دوی د ویډیو په اړه نیوکه جدي ګڼي او سملاسي د سلفیزم ضد دغه کمپاین درولې دی. دغه وزارت ویان دی کریستیانی فچتمیر ازادي رادیو ته لیکلی د سلفیزم ګواخته باید په کم سترګه ونه کتل شي. په جرمنی کې شاوخوا 15 میلیونه مسلمانان اوسېږي چې کابو 3 میلیونه یې د جرمنی اتباع دي او دا د جرمنی د وګړو 5% برخه جوړوي.
راپورونه مرکه او اوریدونکو
د یو شمیر طالب قومندانانو او ټیټ پوړو طالبان لخوا متعدد ودونه دوام لري. که څنګه طالبان لوی مشر مولا هبت الله خونزاده دوه ځله د غیر ضروري متعدد ودونو د مخنیوي فرمانونه ورکړي خو دغه فرمانونه لیدل کېږي چې بشپړ نه دي عملي شوي. که څه هم له طالب چارواکو او مسؤلانو سره د نجونو ودونه تر ډیره د نجونو او کورنیو په خوښه دي خو داسې داوې هم شته چې په ځینو مواردو کې له زور زیاتي هم کار اخیستل کېږي. په دې تفصیل راپور کې مو د موضوع ته کتنه کړې ده.
دا د غور په پسابان ولسوالۍ کې د هغې صحنې و برخه ده چې یو شمیر وسلوال کسان پکې چې طالب وسلوال بریخي یو انجلۍ په زور لې وکوره باسي. د طالبانو ویان زبیح الله مجاهد ویلي شخړه د دوه کورنیو ترمنځ د ولور پر سر رامنځته سوې او په وینا یې پیښه کې دخیل طالب وسلوال نیول سوی دي. دا پیښه که هم د څو میاستو مخکې ده خو د افغانستان د ښځو د حقونو یوې فعالې چې دا مهال هم په یو کلیوالي سیمه کې ژوند کوي ازادي راډیو ته د ورته پیښو د دوام یادونه وکړه.
ټول تعلیم یافته جنګي اوس دغه قرباني دي. سبا سالته یې فامیل تختار وکي او شو خپل غږ نشي پورته کوي که نن غږ پورته کړي سبا ته یې وزن یا پلار وزن یا ورور وزن.
موږ د امنیتي ملحوظاتو له کبله د دغې میرمنې نوم نه اخلو او د هغې غږ مو هم بدل کړی دی. دغې فعالې ازادي راډیو ته وویل د یو شمیر طالبانو د دویمو درېمو یا څلورمو ودونو هدف تر ډېره هغې نجونې وي چې لوستې وي خو دا مهال پر ښوونځیو او پوهنتونونو د بندیز له کبله په کور ناستې دي.
پرونو سترګ خپل وینم کنه دغه ست تعلیم یافته جنکی دی ټول قربانی سو ولی پولیس د دوی فامیلونه تهدید وی دوی څنګه د لور دی ماترانه کی مثلا یا ز تاواز نه میادي زوی تور و میادي لور تور و یا مثلا د چاپلار وظیفلری یا میرمن وظیفلری یو تختارونه ورکول کیږي مثلا کته د لور ماترانه کی ز تاله وظیفینه برطرف کوم او دا کوم هغه بسل اختارونه ورکوي. زیاتر د وسنۍ د تعلیم یافته جنکی دغه قربانی سو بس دغه طالبان سره وسوتونه کوي.
ازادي رادیو څو داسې انجونې پیدا کړې چې لټیټ پوړو یا لوړ پوړو طالب مسولانو سره ودونه کړي خو دغه انجونو لويره خبر کولو ته زړه خنه کړ. د ښځو د حقونو یو بل فعاله او د بخوانی جمهوریت نظام پر مهال یو څارنواله ماریا صفی وایي طالبانو په پراخ ډول د متعددو ودونو په برخه کې د خپل مشر فرمان مات کړای دی.
در مقابل قانوني کې اینا وضع میکنه
طالبان قانون وضع کوي خو خپل بیا د همدې قانون پر ضد کړنې ترسره کوي. دوی ښځه د یوې وسیلې په توګه پیژني او استفاده ترې کوي. دوی ته دا جوته نه ده چې ښځه انسان ده، ښځه مور، خور او میرمن ده او ماشومان روزي.
طالبانو هم وقته لبیا رسیدو وروسته د یو شمیر فرمانونو په وسیله د دغې ستونزې د هواري هڅه وکړه.
او په افغانستان کې 15% د ښځو ژوند له دغه ناحیو نه متاثر وینو چې د ازدواج په وخت دوی اختیار نه لري، همداسې دوی میراث نه ورکول کیږي، کونډو ته اختیار نه ورکول کیږي او له بیلابیل ناحیو دوی متضرر دي.
د طالبانو ویان زبیح الله مجاهد وایي په افغاني ټولنه کې 15% نجونې او کونډې د نکاح پر مهال اختیار نه لري، هغوی بدو کې ورکول کیږي او د میراث حق هم نه ورکول کیږي. مجاهد وایي همدې ستونزو ته په پام د دوی مشر وپاتل چې په بدو کې د نجونو د ورکړې د مخنیوي ښځو ته د میراث د حق او د طالبانو لخوا د متعددو غیر ضروري ودونو د مخنیوي جلا جلا فرمانونه ورکړي. د طالبانو مشر ملا هبت الله خونزاده وخت د طالبانو
لبیا رسیدو شاوخوا و میاستی مخ کې یعنی د 2021 کال د جنوري په نیمایي کې په یو فرمان کې لغپل غړو وغوښتل چې متعدد ودون نه دینه کوي، ځکه چې په وینا یې د مخالفانو د انتقادونو ګټه ورګرځي. نوموړي د 2022 کال په مې میاست کې بیا په دې اړه فرمان ورکړ او خپل غړي یې له غیر ضروري متعددو او په ډیرو لګښتونو سره له ودونو کولو منع کړل. هیبت الله اخونزاده دغه فرمان داسې مهال صادر کړ چې وخت د طالبانو له رسیدو وروسته یو شمېر طالبانو دویم ودونو ته مخه کړه او د ځینو د ودونو جنجالي کیسې او ناندرۍ ټولنیزو رسنیو ته هم راووتې. په دې ډله کې له اله نومې انجلۍ سره د طالبانو د کورنیو چارو د پخواني ویاند سعید خوستی د دویم واده لانجمنه کیسه د یوې بېلګې په توګه یادولی سو چې هغه خپله د 2022 کال په اګست کې دا نکاح تایید، خو رسنیو ته یې وویل چې پرې پښیمانه دی او اله یې بیرته طلاق کړی ده. دا بیا په تیر پسرلی کې د طالبانو د یو مشهور قومندان حمید خراسانی د څلورم واده د ورا د کتار حق دی چې ټولنیزې رسنۍ بوختي ساتلې وي. د خراسانی د دغه واده د ورا په کاروان کې ګڼو دولتي موټرو ګډون درلود او د یو شمیر په پلیټونو هم د خراسانی نوم لیکل شوی و. تر دې پیښې وروسته د طالبانو د مرکزي حکومت او خراسانی ترمنځ اړیکې خرابې او ان تر دې چې خراسانی خپل وسله پر ځمکه کې خوده او وی ویل هجرت ارسوای. خود راپورونو لمخې د اړیکې بیرته جوړې او خراسانی خپل دندې ته دوام ورکړای دی. پښتنه دا ده چې د متعددو ودونو د مخنیوي په برخه کې د طالبانو د مشر فرمانونه د هغه د نورو فرمانونو په پرتله ولې بشپړ نه عملي کیږي. لیکوال او ژورنالیست اسمت قانې د پښتنه داسې ځوابوي:
اول خود دې سیز لامدونه دا ده چې د خلک په جنسی لحاظ باندې ډېر وږي پاتې شوي دي، اکثره وخت په کورنیو له غېږې لرې پاتې شوي دي. نو چې کله دلته رالو ازادي پیدا کړه، د جنسي محرومیت دغه وقده یو دم سړی په ډېرې پراتي شکل سړی یو واده دوه واده درې واده. او بله خبره دا ده چې د دې ولور دغه ډېره لوړه ده او د دوی د عوایدو سرچینې پخوا هماغه زکات و اسقات و په دغه صدقاتو باندې به ودونه نه کېدل، که نه یا به دغسې مپشن نجونو ګزاره نه ورسره کوله په دغسې زکاتونو د دغو سره ملایانو سره به قتل هغه ښځې چې متمدنې به وي یا په ښار کې دغه کېدلې یا به نظیفې وي یا به پاک وي یا به د ژوند ساته یو څه نوکه یې برابره وه، هغه ښځې به قتل ملایانو سره ازواجونه نه کول. دوی اوس یو دم قدرت ته رالو او پیسې یو دم سره غالي، هغه ښځې هم زړه ښه کوي ده ښاري ښځې خو خو خابنو کې اوسېدلې دي. یا دغه ښځې که هغه زړه ښه نه کوي ښه هم د پیسو په زور باندې دغه کوي راکاږي ځان ته.
ښاغلی قانې د طالبانو د متعددو ودونو بل لامل دا ښیي چې په خبره یې یو شمېر کورنۍ غواړي چې واک له شریکو کسانو سره د خپلوۍ او خېښۍ تارونه وغځوي. مونږ د طالبانو د حکومت له ویان ذبیح الله مجاهد وپوښتل چې ولې دوی د متعددو ودونو د مخنیوي په برخه کې د خپل مشر فرمان سم نسي عملي کولای، خو هغه د ازادي راډیو پوښتنې ځواب نه کړي. یو شمېر ټولنپوهان په ټولنه کې حاکمه بېوزلي او بیکاري هم د متعددو ودونو یوه زمینه یادوي او وایي ګڼ شمېر کسان د اقتصادي ستونزو له کبله مجبوریږي چې خپلې لوڼې په بنو ورکړي.
ستاسو له پیغامونو
سلام علیکم. د هلمند ولایت تمساکلا دولت فرید مې میسج ته پریښې دی. مشکل مو دغه و دا باید موږ خبره در لوړو مقامات ورسیږي. د مساکلا پولیسوالی او خصوصا په هلمند کې پخوا برق ډیر ارزانه و، تقریبا په 2 افغانۍ و، اوس یې په 12.5 افغانۍ کړی دی. نو ډیر مسلمانان وس نه پرسیږي او ډیر مسلمانان درې بدر دي. دا زموږ دا غږ د ټولو پرې واوري چې بهتر د پخوا په رقم کې.
رحمت الله برکاتو د آزاد راډیو تور کاکونکو ته سلامونه او نیکی هیلې وړاندې کوم. متقاعد او معلول افسر یم چې د معلولیت په وجه باندې ما ته تقاعد راکړی ده. متاسفانه چې اوس تقاعد مونږ ته نه راکوي. په معلولیت کې مونږ ډیر سخت ژوند لرو، هیله لرو چې د مونږ غږ تاسې تر چارواکو پورې د امارت ورسوئ. واسلام.
السلام علیکم. موږ وروره په هلمند کې د طالبانو ډله رئیس د ترانسپورټ شاج او راواستي دا مټروانان وروره د مله بس ډاکسن مټر یا بل مټر ماله تر نه نپاره 15 پسټان کې 4 په باډۍ کې تر دغه وروره بله او زور نور کې هغه یو نیم سل افغانۍ کرایه ده. یاد ونیم سو افغانۍ کړی ده د یو ځای سره بل ځای پورې ورور ده موږ ټول هغه شی جوړې دغه موږ پیغام د طالبانو لوړ پوړو چارواکو
ستاسو پیغام ستاسو نظر
په همدې سره د خبرونه دوهمه نیمه ته ورسېدو وړاندې د ازادي راډیو د زهرو کاروان اونیس پروګرام مهیروي خو په افغانستان کې د مازدیګر څلور نیمه بجې شوې یو ځل بیا پام وکړي د دې ساده خبرونو لندسته د افغانستان د بشري حقوقو لپاره د ملګرو ملتونو ځانګړي راپور ورکوونکی ریچارډ بنت او د افغان جنو خزو او بشري حقوقو لپاره د امریکا ځانګړي استازي رینا اميري په کابل کې د وړمې ورځې ځانمرګ بریت وغند خغلی بنت نن سهار په خپل ایکس پاڼه په خوني ټویټر ویلي هیڅ شی دا بریت نشي توجه کولای رینا اميري هم بیګا په ټولنیزه شبکې ایکس پاڼه په خوني ټویټر کې په کابل کې تر ورستي بریت په کلکه غندلای او د قربانیانو له کورنوي سره د خوخوګي څرګندولو تر څنګ ټپيان ته د عاجل درمل نه هله کړی ده د اسلامي دولت ډلې یادښت غوړسان څنګه دغه بریت چې د طالب چارواکو په وینا شپک کسان پکې وژل شوي او شپړس نور دیرلس نور ټپيان شوي مسؤلیت اخیسته ده د افغان جنو خزو بشري حقوقو لپاره د امریکا ځانګړي استازي رینا اميري وایي د متحده عرب اماراتو د بهرنیو چارو له مرستیاوي لانه نصیب سره یې ګټوره کتنه ترسره کړې او دواړو د افغان خزو او جنو د ملاتړ پر اهمیت ټینګار کړی ده اغلی اميري بیګا په خپله ټولنیزه شبکې ایکس پاڼه په خوني ټویټر کې لیکلي چې دوی همدارنګه له دې سره موافق وو چې د افغانستان د بقا لپاره د هغوی د حقونو ساتنه اړینه ده د ملګرو ملتونو سرمنشي انټونی ګوتیرس کانډرایي ډیپلوماټ جورج ګنیون د افغانستان لپاره د خپل ځانګړي استازي د مرستیال په توګه ټاکل د ملګرو ملتونو نن په یو خبر پانه کې ویلي چې مرمن ګنیون به په افغانستان کې د دوی د مرستیال استازي جرمن ډیپلوماټ مارکس پوتزل زایناستوي د افغانستان د فوټسال ملي لوبډلې نن چهارشنبه 15 د یو په وړاندې له نیوزیلند څخه لوبه وګټله د افغانستان د فوټسال ټیم بل لوبه د جمعې په ورځ له کوربه هیواد تایلند سره ترسره کیږي په تلبیب کې تیر شپه بیا هم پراخ اعتراضونه روانو معترضانو د درېمې پر لپسې ورځې لپاره د مظاهرو لارې غوښتل د اسرایل پر حکومت فشار راوړي څو په غزه کې د اوربند او د پاتې اسرایلي برمتو د خوشې کولو موافقه ومني دا اعتراضونه وروسته له هغې پیل شول چې د اسرایلو پوځ وویل شپږ تنه برمته هغه مهال ووژل شول چې سرتیری په غزه کې د هغوی د ساتنې ځای ته د نږدې کېدو په حال کې وو
د زهرو کاروان
دا ساده رادیو درنو اوریدونکو السلام علیکم د زهرو کاروان د دیونی خبرونې ته مو هرکلی کوم زهرو کاروان د دیونی په خبرونه کې مستاس لپاره د مطالب چمتو کړی دي طالبانو په تیری وکال کې د نشي موادو د قاچاق په تور 10000 نفر نیولې دي
په تعداد 10564 تن مزنونین در پیوان به جرایم مواد مخدر بازداشت شد به اراضی 17651 هکتار زمین از مزارع کوکنار پاکسازی شده است
د چې د طالبان حکومت په تیرو دریو کالو کې د معتادینو په درملنه کې څومره بریالي وو په دې اړه د افغانستان د تحلیلګرانو شبکې له وی چیړونکې میرمنې جیلینا سره مرکه کړې
Our research indicates, the interviews with the medical professionals who
زموږ تیرنه د معتادینو د درملنې په مرکزونو کې له ډاکټرانو سره د مرکو پر بنسټ چمتو شوې ده دا تیرنه ښیي چې دا مرکزونه د مسلکي کارکونکو له کمالي سره مخ دي
تر از محمد په نوم یو معتاد وایي چې د اعتیاد له امله عبادت راڅخه پاتې شوی دی
ما مخکې 15 وخته جمع کوو د اعتکاف ته ناسم روژه کې هغې نه دو خواته مانځه ته به چې لاړم مخکې به لاړم ځان به مې کوو جمع سره کله چې په دې شي واوختلو اغه 15 وخت نه سلور وخت راغی سلور وخت نه درې وخت راغی بیخی د مون موږ نه ایر شو مون زم پاتې شو
او د پروګرام په پای کې به په وړ ډرامه کې وری شي ګلالی خپل پلار ته اختر ور کوي او وایي ک بریالي ته په زور ور کړی سخت به پخې مان شي دا چې ګلالی ولی نه بریالي سره واده نه غواړي دا په ډرامه کې وورو
بابا زه یو خبر وکم
زوره کښه ما چې ول ته وای چې هر له مستافه خده هسي وکړه استاجبه اوس دومره وکړه شو چې زما خبر نه مانی ها
ولې ګلالی انسان نه ده میړه او ژوند به د ګلالی وي او د دې خوښي ته باندې کتل کیږي ته هم ځان ته پلار وایې ها
اوس خبرونه په راپور پیل کوو. د طالبانو حکومت وایي چې دوی په افغانستان کې د تیر یو کال په بهیر کې د نشئی بوټو د کښت، نشئی موادو تولید، خرڅولو او قاچاقو په تور تر 10,000 ډیر خلک نیولې دي. د طالبانو د کورنۍ چارو وزارت وایي چې له دې خلکو سره تر 3,000 کیلوګرام ډیر نشئی مواد نیول شوي. وروسته دا تورن کسان محکمو ته سپارل شوي او د محکمو لخوا په سزا محکوم شوي دي. که څه هم تحلیلګران د طالبانو حکومت د کوکنارو د کښت په مخنیوي کې بریالي بولي، خو پر دې ټکي هم ټینګار کوي چې د دوی حکومت د نشئی موادو د قاچاقو د مخنیوي په اړه جدي اراده نه لري. د موضوع نور تفصیل به په دې راپور کې واورو.
د کوکنارو د کښت د مخنیوي په برخه کې د طالبانو د حکومت د پریکړې دریم کال پیل شوی او دوی ادعا کوي چې حکومت یې په تیرو دوه کالو کې له نشئی موادو سره په مبارزه کې بریالی و. په داسې حال کې چې ملګري ملتونه په 2023 میلادي کال کې د نشئی موادو د وضعیت په اړه د راپور په چمتو کولو بوخت دي. د طالبانو حکومت د کورنۍ چارو وزارت وایي چې دوی په تیر یو کال کې د کوکنارو د کښت، نشئی موادو تولید، قاچاقو او استعمال په اړه 14 سرویګانې کړې دي، خو د دې سرویګانو پایلې له رسنیو سره نه دي شریک شوي. د طالبانو د حکومت د کورنۍ چارو وزارت ویاند عبدالمتین قانی وایي د دوی سرویګانې ښیي چې ساش کال د دوی نظامیانو د کوکنارو ډیر ځمکې د کوکنارو له بوټو څخه پاکې کړي او ډیر نشئی مواد یې هم نیولې دي.
3643 تن مواد مخدر،
3643 تن نشئی مواد له خپل مشتقاتو سره لمنځه وړل شول. د نشئی موادو جوړولو لکه الکول او نشئی ګولې جوړولو 990 کارخانه ویجاړې شوې او په دې تور 1540 پته تورن اشخاص ونیول شول. 1515 هکتار ازمکه د کوکنارو لبوټ څخه پاکی شوې او 2891 متادین د درملنې او ملاتړ مرکزونو ته معرفي شوې دي.
و حمایوي معرفي شوه ان
د کورنی چارو وزارت معلومات پر بنسټ د رئیس الوزرا د مالی او اداري مرستيال په مشرۍ له نشي موادو سره مبارزه عادي کمیسون او دا ډول د افغانستان په څوار ولایتونو کې د نشي موادو سره د مبارزه او متاجونو د درملنې د پروګرامونو د تنظیم لپاره هم کمیسونونه جوړ شوی دی. په نړۍ کې د نشي موادو د وضعیت په اړه د ملګرو ملتونو په وروستي راپور کې راغلي چې په افغانستان کې د کوکنارو کښت کم شوی دی، خو په دې هیواد کې د تاریخو د زیرمو موجودیت د نشئی موادو قاچاقو او استعمال ته زمینه برابره کړې ده. په برتانیا کې د نشئی موادو سره د مبارزې د برخې څېړونکي فلیپ بیری تازه د خپلې څېړنې په لړ کې موندلې چې سږ کال بیا په افغانستان کې د کوکنارو کښت ډیر شوی او نوو تولید شوو تاریخو د زیرمې نورې هم غني کړې دي. ښاغلی بیری وایي چې د طالبانو حکومت لکه څنګه چې د کوکنارو له کښت سره مبارزه کړې ده، برعکس یې د تاریخو د زیرمو په اړه جدي ګام نه دی اخیستی.
په افغانستان کې د پام وړ تاریخ زیرمه شوی او دا کار د دې سبب شوی چې زرګونه هیروین تولید شي. دا کار داسې مهال کیږي چې طالبانو د تاریخو تولید او سوداګري منع کړې ده. همدا وجه ده چې لویو ځمکوالو د تاریخو د بیو د لوړوالي او زیرمه شویو تاریخو له لارې ډېرې پیسې وګټلې، خو هغه بزګران چې لږې ځمکې لري له اقتصادي ستونزو سره لاس او ګرېوان دي. که طالبان د بزګرو لپاره بله مالي سرچینه پیدا نه کړي، په راتلونکي وخت کې به یې د کوکنارو د کښت منع کولو پروګرام ناکام شي.
په داسې حال کې چې نړۍ د افغانستان د کوکنارو کښت او تاریخو تولید ته پام اړولی دی، د طالبانو حکومت په افغانستان کې احتیاط لوی ستونزه ګڼي او د دې ستونزې د حل لپاره مالي مرسته ضروري بولي. د طالبانو حکومت نړیوالې ټولنې ته هم ګوته نیسي او وایي چې که څه هم نړیواله ټولنه په افغانستان کې د احتیاط ستونزه ویني، خو بیا یې هم په دې برخه کې مرسته نه ده کړې.
په راپور کې مو اوریدل چې طالبانو په تیر وکال کې د نشئی موادو د قاچاقو په تور 10,000 نفر نیولې دي.
رازا اکرم مونگا تا تا منتظرو
باز داد ازام راغلم اوز ما پا گده میلاو کو
رازا پا خواخ که راغلی
اوه دا ایروین چا کوای
تا چه قواره چه ما متاد که
پا یو دود چوک نه متادیگی
دادا سی مردار شای دای چه پا یو دود سرای متاد کیگی
دا بیا چه ویلا
دا خبره می جزاده راجوی دی زهر و کاروان پا خبرونه که واره دا
خیر ده پودر ما و حاصی را سرکی نه
نور زمونگ اندیوالی و لاره
زو لارم تاسی زما سرسام دخمنی کوای
تر
ترنو اوریدونکو تاسو کولای شئ چې د ازادي رادیو خبرونه سلر وی ساته د سهار د شپو څخه بیا د ماخام تر شپو بجو پورې په لنډو څپونو نس 2125 مترو او د ماخام له شپو څخه بیا د سهار تر شپو بجو پورې په 1250 منځنۍ څپو باندې واوري. د افغانستان د تحلیلګرانو شبکې په خپل راپور کې د افغانستان د نشي موادو وضعیت څېړلې ده. دا څېړنې ښیي چې په دې هیواد کې د بخوا په ډول د نشي موادو استعمال ډیر دی. دې شبکې دا هم موندلې چې که څه هم د طالبانو حکومت د معتادینو په راټولولو کې بریالی دی، خو د درملنې روغتیایي معیارونو ته یې پام نه دی کړی او ډیری معتادین تر درملنې وروسته بیرته معتاد شوي دي. د ازادي راډیو خبریال مرسلین ارسلا د دې شبکې له یوې څېړونکې میرمنې جیلینا سره مرکه کړې او په پیل کې پوښتلې چې دا مهال په افغانستان کې د څه ډول نشي موادو استعمال ډیر دی او د طالبانو حکومت په تیرو دریو کالو کې د معتادینو په درملنه کې څومره بریالی و.
I'm first not aware of any study which looks or assessment which looks at the quality and success of treatment programs.
نمړی دا چې د سرزمونه نه د شوی چې په تیرو دوه دریو کلونو کې د طالبانو د دوهم امارت پر مهال د معتادینو د درملنې غیز وڅیړي او زه خپل ته بي ډاکټر نه یم چې وایم آیا د دوی پروګرامونه غیز نه کوي کنه، خو هغه څه چې موږ وینو او هغه مرکه چې موږ له ډاکټرانو او معتادینو سره کړی دا ښیي چې اوس مهال د معتادینو درملنه په خپل خوخه نه ده. د معتاد خوخي ته نه کتل کیږي او په زور یې درملنه کیږي. بشري مسایلو ته پکې پام کیږي او معتاد د زندانی په شکل ساتل کیږي. هغه ته کافي خواړه نه ورکول کیږي او پر ګرځېدو یې هم محدودیت لګول شوی دی. زموږ څېړنې ښیي چې دا ډول پروګرامونه د داوطلب پروګرامونو په پرتله اغیزمن نه دي.
Regarding the addiction treatment centers, the Taliban hukumat patir do kaluno ki da 4000 aw 5000 bastar aw pakacha da mutayun da satani markazuna jo kadi padi markazuno ki rukhtai usul chuna pa pam ki niwal shwi aw ay da mutayun darmalana padi markazuno ki pamiyari da wal tarsar ki
standards in these centers.
Our research indicates, the interviews with the medical professionals who
زموږ څېړنه د معتادینو د درملنې په مرکزونو کې له ډاکټرانو سره د مرکو پر بنسټ چمتو شوې ده. دا څېړنه ښیي چې دا مرکزونه د مسلکي کارکوونکو له کموالي سره مخ دي. په 2018 میلادي کال کې د جمهوریت تر سقوط وروسته ډېر مسلکي کسان له افغانستانه وتلي دي، خو دا نوې خبره نه ده. د خپلواکو ادارو لکه سیګار راپورونه ښیي چې د جمهوریت پر مهال هم چې د معتادینو د درملنې ځینې مرکزونه له بهرنیو ادارو لخوا د عامې روغتیا وزارت ته وسپارل شول، ځینې کارکوونکي بیکاره شول. دا ښکار ده چې د بهرنیو مرستو نشټوالی، د پراختیا پروګرامونو درېدل، د نړیوالې ټولنې سره د تعامل نشټوالی د مرکزونو پر وضعیت او مسلکي کسانو پر کار اغیز کړی دی.
The fundamental principle of addiction treatment is
د معتاد د درملنې یو شرط دا دی چې د هغوی درملنه باید په داوطلب شکل او د معتاد په خوښه وي. دا اصول د طالبانو تر کنټرول لاندې مرکزونو کې څونه په پام کې نیول شوي.
Voluntarily and because
د معتادینو د درملنې اصول دا دي چې باید په خپل خوخه درملنه وشي، ځکه چې د معتاد په خوخه د هغه د درملنې پایله بریالی وي. بل دا چې دا د معتاد بشري حق دی چې باید د هغه د درملنې په اړه مشوره ورسره وشي او درملنې ته حاضر وي، ځکه ډاکټر د درملنې پر مهال د معتاد د جسم او رواني حالت درملنه کوي. خو د رسنیو راپورونه او د معتادینو د درملنې له مسلکي کارکوونکو سره مرکې ښیي چې اوس مهال د معتادینو درملنه د هغوی په خوښه نه کیږي.
Policy in place, it's involuntary treatment.
Taliban claim that the cultivation of poppy and production
اوس چې طالبان ادعا کوي چې د کوکنارو کښت کم شوی، نو څونه د دې امکان شته چې د تاریک او معتادین دوی نورو نشو لکه د کیمیاوي نشئی موادو استعمال ته مخه کړي.
Addicts, if the drug of a choice, of a first choice, it's not available or it's too expensive,
کله چې د موتاد د اړتیا وړ نشه یي مواد نه وي، موتاد د هغو نشه یي موادو استعمال ته مخه کوي چې ورته نشه او تاثیرات ولري. نو دا امکان لري چې ځینې موتادین به هغو کیمیاوي نشه یي موادو ته مخه کوي چې په بازار کې پیدا کیږي. زه دا نه وایم چې د تریاکو موتادین به خامخا خیخي او ټابلیټ کا ته مخه کوي، خو اوس مهال په بازارونو کې ډول ډول کیمیاوي نشه یي مواد پیدا کیږي او وان دا چې کله هیروین او تریاک نه وي، ځینې موتادین د خپل نشو لپاره د درملتونونو څخه قانوني درمل ترلاسه کوي.
په مرکه کې مو اوریدل چې د تحلیلګرانو شبکې وایي د موتادینو په مرکزونو کې د هغوی درملنه په معیاري ډول نه کیږي.
نشه د موتاد پر اجتماعي اړیکو، شخصیت او اقتصاد څنګه وړه اغیز کوي؟
موتاد لکه خپل کورنۍ، دوستانو، ټولنې سره هم ستونزې پیدا کوي.
مکتب ته چې لاړ شي یلی بچي مور دې پوډر وهي، پلار دې پوډر وهي، یا مې خور دې عزت پوډر وهي، یا دې مېړه پوډر وهي.
پلار په مړی کې نه وم، په مور خو اوس خبر نه خم خم مورم.
چې موږ پلار نه واخستې یو نیم لک ډالر وو، همدغه سرمایه ما ټول واخلم.
دا نشه یي موادو له زیانونو څخه د ژغورلو لپاره د زهرو کاروان اونیزه خپرونه واوري.
ترنو اوریدونکو، اوس هم د خاطرې وار دی. د لغمان ولایت اوسیدونکو راز محمد له څو کالو راهیسې نشه کوي. دی چې له خصوصي پوهنتون څخه فارغ شوی او د قالب بندي استاد دی، وایي چې د نشو له امله کار نسم کولای. زما او کورنۍ روزي مې د ورور لغاړې ده. راز محمد چې اوس په یو دولتي روغتون کې بستر دی، زیاتوي چې نږدې 8 لک افغانۍ پر نشو راڅخه تللې دي. دا چې راز محمد ولی او څنګه موتاد شو او د نشو له امله نور له څه ډول ستونزو سره مخ شوی دی، په دې اړه یې زموږ سره د زړه خواله کړې ده.
یو چیرته ما خپل کار نیولی و، دا کوم هلک چې زه په دې شان واړولو، ما ته ویل ته راشه چې نن یو شی در باندې وسکم چې په دې کار باندې پوه نه شي. د حج اوقاف جوړېدو زه خپله د قالب بندي استازم یمه، بس دا کار مې چونی و دی همدغه ورځ چې را باندې وسکو، هسې راته خوند راته راکو. بس په همغه هغه باندې چې دویمه ورځ بیا را باندې وسکو، درېیمه ورځ زه خپله لاړم یوه شی مې واخیسته، بس همدې باندې هم اخته شلو. بیا تقریبا د 100 روپۍ پوډر هم اخیستی او 500 روپۍ مې شیشه اخیسته. دا اصلا ښه بوټه نه ده، بیخي مالی جانی در نه اتستا تاوان ده. یو کار چې کلي کې کېږي، بس نوم به د تا بدي، او سم سړی به دا کار وکړي، نوم به د تا بدي چې ولا دا موتاد دا کار د کړی ده. او کار ما نم کړی، بس ما ته ویل چې دا موتاد او دا کار به د کړی. مونږ خپل کور نه موټر سایکل ورک شو د جمعې ورځو، او ما ته ویل چې دا به حتما تا کړی، ولیکن دا کار ما نه و کړی، بل چا کړی و. بیا غالک ویل چې دا کار ما کړی ده، ما د مجبورۍ نه کړی، غالک نه موتاد و، هیڅ سامان یې نه درلودو. مشکل دا ده چې صحت مې خراب ده، څوک چې ښه خبره کوي په ما بده لګېږي، یو څوک چې پوه سړی سمه لاره راته ښیي په ما بده لګېږي. همدغه ضرر د بدن ده. ولا ډېرې پیسې رانه مصرفي شوي دي، یعنی د ورځې 1500 1000 2000 داسې ورځ راغلی 5000 روپۍ مانه د ورځې تېری دي د همدغه مواد مخاطر باندې. یاره تللی دي 8 لک روپۍ رانه تللی دي، چې ما خپل بودیجه و چې وظیفه مې چکو، پیسې مې چې جمع کړي و راسره، او د کور نه علاوه تقریبا 10 لک روپۍ افغانۍ و ما دا خپله ټول مواد مخدر باندې مصرف کړي دي. کور نه لکه پیسې مې پټې کړي اخیستې دي، د خپل د کور د ورور تفانجه مې اخیستې، ګوتمم تې اخیستې، د پم نه مې تقریبا 6000 روپۍ ډالر جی کړی ده، همدغه شی باندې مې لګولی ده. کله چې وظیفې نه برطرف شلو او دا پیسې مې لاړلې خلاص شوې، بس خلک را باندې بیا پوهېده چې ولا دا سړی محتاج شوی، عملي شوی ده. پلار مې خدای دې وبخښي مړ شوی، د هغې په ځای مشر ورور مې د هغه داسې ګڼو خپل پلار غوندې. ماشومان مې زه خپله ټول په همغه باندې تاوان یمه. ما مخکې 5 وخته جمع کو، اعتکاف ته ناستم روژه کې، هغې نه دو خواته مانځه ته به چې لاړم، مخکې به لاړم، اذان به مې کو جمعې سره. کله چې په دې شي واوښتلو، هغه 5 وخت نه 4 وخته راغی، 4 وخت نه 3 وخته راغی، بیخي دا مونځ مونږ نه هېر شو، مونځ هم پاتې شو. بیا بچان مې خبر چې ولا دا مخکې به مانځه ته تلو، جومات ته تلو، او اوس دا نه مونځ کوي نه اودس کوي، خو خامخا خبرېږي کډه ده، بس پوهېږي. بیا کورواله راته خبر کو، راته ویل یې خسر مې چې دا کار مه کوه، بد ده، مونږ خپله ملامت یو. بس چار څوک خبرې کوي، کورواله مونږ منوی چې ولا صحیح ده. مشر زوی مې د مدثر نومېږي، یو هغه ده او یو وړکۍ لور مې ده چې تجلا نومېږي. دوی راته وویل چې دا نور پلرونه یې وګوره، ته دا کار کوې او کور نه ورکې، سبای لاړ شه ماښام راځې، د نورو غوندې کور کې اوسېږه، دا کار مه کوه. مشر زوی مې مور خپل مور ته وایي چې دا د پې بندي کې چې ځان جوړ کړي، بیخي مه خوشې کوي. په دې شپه ګلونو کې دغسې زه داسې بدبخته شوی یم. خپله تقریبا دولس سپارې مې پس کړې، اوس هماغه اخره سپاره مې زده ده، نور ټول مې یاده وتی دي. مخکې چې بې عمله وم، هغې وخت کې کوم خبرې چې خوندورې خبرې خلکو کولې، لکه چې عملي شوی وم، بیا هغسې خبرې چا را سره نه کولې. خلک به ویل چې ولا دا بیا معتاد شوی ده.
په خاطره کې مو واورېدل چې راز محمد د نشو له امله کار نشي کولی او کورنۍ یې ورور ته ورلغاړې ده.
آیا پوهیدلاست چې د معتادینو د درملنې تر ټولو ګټور او مؤثر میتود کوم یو دی؟ په دې اړه به ډاکټر ارشاد منصور معلومات راکړي.
ټول هغه معتادین چې د هغو تداوی پیلیږي، د یوې مودې لپاره هغو ته مختلفو دواګانو استفاده کیږي، او د دغه دواګانو په واسطه د هغو دردونه او د هغو جسمي مشکلات کنټرولیږي. ورپسې په بره مرحله کې دوی ته کونسلنګ یا د مشاورې پروګرامونه په نظر کې نیول کیږي. مشاوره یا کونسلنګ د احتیاط په درملنه کې ډیره زیاته مهمه ده، او د مشاوره یا د کونسلنګ هدف دا دی چې د احتیاط د برخې یو مسلکي کس، یو ډاکټر، یو صحي کارکونکی په خاصو موضوعاتو باندې، او د یو معتاد د ژوند د خاصو مشکلاتو په رابطه له معتاد سره په مفصله توګه خبرې کوي، له معتاده خبرې اوري، او په ځینو خاصو مشکلاتو غږیږي، او د هغو لپاره د حل لاره ترلاسه کوي. د معتادینو لپاره کونسلنګ یا مشوره ورکول مختلف ډولونه لري. مجموع کې کله چې د مخدره موادو تداوی پیل کیږي، د مشاورې یا د کونسلنګ لپاره هم مشخص وختونه په نظر کې نیول کیږي. د کونسلنګ له مختلفو ډولونو نه د ضرورت په اساس استفاده کیږي. د بیل په توګه ځینې وختونه فقط انفرادي کونسلنګ یا د ډاکټر او د مریض ترمنځ په یو خاص اتاق کې خبرې اترې کیږي. په بعضي حالاتو کې ګروپي کونسلنګ یا د ډاکټر او د مریضانو د یو مکمل ګروپ ترمنځ کونسلنګ ترسره کیږي یا مشاوره ترسره کیږي. او په ځینې ډولونو کې د کورنۍ غړي یا د مریض خپلوان، د مریض اعتمادي کسان هم په دې کونسلنګ کې برخه اخلي، او په دې کې د مختلفو اړخونو ترمنځ مشکلات تر بحث لاندې نیول کیږي او هغو ته حل لارې پیدا کیږي.
آیا پوهیدلاست؟
ترنو اوریدونکو، دا د زهرو کاروان خبرونه یو رستی برخه تر ورسیدو، او په دې برخه کې بیا هم د پخوا په شان ستاسو لپاره یو پزله پوری ډرامه لرو. د ډرامې کې صدا سده چې محمود خان ډیر شتمن سړی او د کلی خان دی. دی د خپل زوی بریالي لپاره د جان محمد لور ګلالۍ ته په مرکه ورځي. که څه هم جان محمد په دې خپل وی خوښ دی، خو ګلالۍ نه مني. ګلالۍ خپل پلار ته اختار ورکوي او وایي که بریالي ته په زور ورکړي سخت به پښیمانه شي. دا چې ګلالۍ ولې له بریالي سره واده ته غاړه نه ږدي او وروسته به څه پېښ شي، دا به په ډرامه کې واورو.
حاجی سمت خان، دادا د جان محمد کا کور ته رسیدو، خو نه پیغم چې دای په کور کې ویو کنه.
ته دروازه ور وټکاو او وګورو چې په کور کې شته کنه.
اوه، دا چبات سپایلری چې مونږه داړي
له دروازه را پورې کې سپیره ونوزی.
به غم اوسه دروازه مې کلاک نیولې ده، ته درې کې چې دا دروازه بیا ور وټکوم.
دا درغلم
السلام علیکم جان محمد السلام علیکم حاجی سمد خان جوڑ پر خیر
علیکم جان محمد کا خی جوړ خیر دے ملمان نہ قبلوی
ولی نغواڑا ملما خود خدای دوست دے تیرا بیا محمود خان او سمد خان خو چیز ما ملمان شی زب خولی کگا کیدم رازی رازی چکور تو لڑ شو رازی
سمد تو مخ کیشا مو بدر پسینو
جان محمد کا سپید نہیں سے چو مو نہ داڑی
رازی رازی نہ مو داڑی چگو رشا محمود خان رازا پدغه توشکه کینه
سمد داد کینو
اجی صاحب سمد خان ته پدغه بوله توشکه کینه
داد کینه استماکا جان محمد کا تام کار لري ډیر وخت نه نیسو اصل خبره ته براشو
رښتیام خبره بنو کو اصلي خبره وکونو
خدای دې خیر کی څه خبره ده
جان محمد کا خبره ده خیر ده زو اجی سمد خان راغلیو چې ستالو زما زوی بریالی ته وغواړو
جان محمد اکا محمود خان خود پیجنی چه خشت منه و زموگ ده کلی خان ده انشالله چه لور بده خ خوشحاله بی
ولا چه وایم او بگورو چه نصیب سکوی
جان محمد اکا نصیب ستا پلاس که ده بس هم ده اسمو خلر را خواگا که چه زول خیر سرن
زبا پده باره که لخپل کورانه یا دوستانو سره و مشوره وکم
ایت مشوره تا ضرورت نشته بابا ته چه هر چه وای هاو هر چه چه غواری محمود خانی منی
د ولور هیڅ غم مکه په ولور کې باغ واړې ځمکه غواړې نغدې پیسې غواړې هر څومره پیسې چې غواړې درکوم یې
ولور خو وروسته خبره ده ما خو مخکې درته وویل چې زه به له خپلې کورنۍ او خپلوانو سره مشوره وکم او بیا به تاسې ته خبر درکم سمه ده
بیخي سمه ده
جان محمد اکا مشوره وکه خو پام دی وی چې داسې خیخان هر وخت نه پیدا کیږي
گلالی لوری تا یو گلاس چه را واچه و سم را خونده وکه
سامه دا پلارا داده دارا چه ومی
خزی ستا سنگ خواخه دا گلالی دی محمود خان زوی تا ورکو که نه
دی محمود خان کم زو یاده
بریاله یاده وم
چه شای؟ بریاله؟ آقا پودری بریاله یاده
او آقا یاده وم پودری دوم رقم نده پلار خان سره ده علاج بیو کی
که علاج کولی اول به علاج کرده وی او بیا به موږ ته په مرکه راغلی وای بل نو څه معلومه ده چې دا پوډری علاج ته غاړه ږدي که نه په زوره خو علاج نه کیږي
ښځې موږ بې وزله خلک یو نه مې وینې چې زه په دا سپینه ږیره بزګري کوم او ته د خلکو کالي مینځې محمود خان ډېرې پیسې لري هم به موږ ماړه شو او هم به مو لور ارامه ژوند ولري
چې د سرو زرو کور هم راکړي چې لور مې خوشحاله نه وي نه غواړم زه خپله لور پوډری ته نه ورکوم پلوی لاس خپل لور په تناره کې واچوم
بابا زه یو خبر وکم
او وېکا
زه له پوډری الګ سره واده نه کوم
زوره کشه ما چې ویل ته به وای چې هر ډول ستا خوښه ده هسې وکه ستا ژبه اوس دومره اوږده شوه چې زما خبر نه منې ها
ولې ګلالۍ انسانه نه ده مېړه او ژوند به د ګلالۍ وي او د دې خوښۍ ته به نه کتل کېږي ته هم ځان د پلار وایې ه ته پلوی لاس خپله لور په بلا اخته کوې خدای ته به څه جواب وایې
بابا ما خو درته وویل چې زه له دې هلک سره واده نه کوم په زور نکاح نه صحیح کیږي که خپل پسر دا کار وکړ بیا به ګیله نه کوي او سخت به پښیمانه شي
ته دا وګوره دا د اوس زمانې لوڼې دي له پلار سره ژبه کوي
سړیه عذر درته کوم زارۍ درته کوم پوړنۍ درته غوړوم ګلالۍ په زوره پوډري ته مه ورکوه سبا به پښیمانه یې ولې په لوی لاس دې خپلې لور ژوند تباه کوې
ښه صحیح ده چې ستا او د ګلالۍ نه ده خوښه نو نه یې ورکوم زه به ورته ووایم چې بیا رانه شي
دا ځای د راډیو درنو اورېدونکو د زهرو کاروان خپرونه پر همدې ځای پای ته ورسېده تر بیا مو پر لوی او مهربانه خدای سپارو د الله په امان
د زهرو کاروان
ته پنګړو شرنګ شرنګ ستاد پنګړو شرنګ شرنګ ستاد پنګړو شرنګ نی هر سهار وسوي پزړکې مې د مینې ولولې را پروي او پزړکې مې د مینې ولولې را پروي او ستاد پنګړو شرنګ شرنګ ستاد پنګړو شرنګ هر سهار پښتوي پزړکې مې د مینې ولولې را پروي او پزړکې مې د مینې ولولې را پروي او ساده بنگڑو شنگ شنگ